ستړي مشي د مشال رادیو دا خبري غړې د تازه نجيب عامر د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې مهمو ریپورتونو ته ځای ورکړل شوی، نو که وخت لرې را سره پاتې شي د خبرونه واوري او د دنیا له حال ځان خبر کړي. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په کوټه او هرنایی کې د چمن پرلت په ملاتړ احتجاجونه شوي دي. د سیمه ایزو هیوادونو استازي نن د افغانستان په اړه په تهران کې غونډه کوي او حوثي یاغیانو یمن کې د ملګرو ملتونو کارکوونکي نیولي دي. دا خبرونو تفصیل. د بلوچستان په کوټه او هرنایی کې پښتنو ملت پال سیاسي ګوندونو او سازمانونو د چمن پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړې دي. بلخوا پرلتوال وایي چې د چمن سرحدي ځواک ورباندې بیا برید کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، ملي جمهوري غورځنګ او پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهره چانو د جون په ومه د مظاهرې پر مهال له حکومت وغوښتل چې د پرلت نیول شوي غړي زر تر زره خوشي کړي او د پرلتوالو غوښتنې ومني. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اسکزي مظاهره چانو ته د وینا پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د چمن پرلتوالو مشران عدالت ته وړاندې کړي.
نن موږ پوښتنه کوو، ته عدالت شته، قانون شته، حساب شته، کتاب شته؟ تا چې دا د چمن د پرلت خلک راپورته کړي دي، نن یې درېمه څلورمه ده، په کوم قانون تا په حکومت خانو کې کښېنولي دي؟ تا په ټارچر سیلو کې اچولي دي؟ نو خو پیښه که
دا په داسې حال کې ده چې د چمن مرستیال کمیشنر ادعا کوي چې پرلتوالو له تیرو څو ورځو راهیسې د احتجاجونو پر مهال په هغه او د پولیو په کارکوونکو بریدونه کړي دي، خو مظاهره چیانو دغه تورونه رد کړي دي. د چمن پرلت د 2023 کال راهیسې روان دی او دوی د خپلو غوښتنو لپاره د مۍ له څلورمې راهیسې د چمن او کوټې ترمنځ لاره تړلې وه. مظاهره چیان غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ شرط ختم کړي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني. د سوات په سیدو شریف کې ځایي خلکو او مدني فعالانو د ځنګلونو وهلو ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو نن مشال لډیو ته ویل چې د سوات په اوتروړ، اوشو، کالام، سیر تلګرام او ګولیباغ کې په غیر قانوني توګه د ځنګلونو د وهلو لړۍ روانه ده او څوک یې مخنیوی نه کوي. په مظاهره کې شریک تحصیلګری د وادي ټولنې مشر اظهر الدین وویل چې که د ځنګلونو وهلو لړۍ روانه وه، نو په سیمه کې به د موسمي بدلون په نتیجه کې رامنځته شوې ستونزې نورې هم پیچلې شي. د نوموړي په وینا د 2018 زیږدیز کال ځنګلونو قانون تر مخه یو څوک د خپل ضرورت لپاره د شخصي ځمکې 10% ځنګل وهلو اجازه لري، خو په حقیقت کې 30% ځنګلونه وهل کیږي چې مخنیوی اړین دی. دا احتجاج په داسې مهال شوی چې د خیبر پښتونخوا له وزیر په سیدو کې ولسی غونډې ته وینا کوي. مظاهره چان وایي که غوښتنه یې نه منل کیږي، نو خپل احتجاج به نور هم پراخه کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو او ماحولیت وزیر فضل حکیم ویلي چې که په شخصي ځمکه څوک له 10% زیاتې ونې وهي، نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کیږي. د جنوبي وزیرستان مشران وایي چې تر کومه یې د ویجاړو شوو کورونو معاوضې نه وي ترلاسه کړي، په اسلام آباد کې باید جرګه دوام لري. دا خبره د جنوبي وزیرستان د مشرانو جرګې غړیو پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته کړی ده. پر دغه مهال د جرګې یو ګډونوال علمزیب مسجد مشال لډیو ته ویل چې د اسلام آباد انتظامی ورته د جرګې اجازه نه ده ورکړې، نو اوس هره ورځ د مازیګر له څلورو د شپې تر 11 بجو پورې راغونډیږي او د پوځي عملیاتو پر مهال په وختي مالی زیانونو له سیاسي او قبایلي مشرانو سره خبرې کوي. امنیتي او انتظامی چارواکو لا د جرګې د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له جنوبي وزیرستانه د صوبایي اسمبلۍ غړي آصف خان د مې په 12 مشال لډیو ته ویلي چې دا قضیه به د صوبایي حکومت د چارواکو ترڅنګ له وفاقي حکومت سره هم سیړي او د هواري لپاره به کومه لاره راوباسي. د پاکستان رویت هلال کمیټه اعلان کړی چې لوی اختر به د جون په 12 نیټه لمانځل کیږي. د رویت هلال کمیټه غړو د جون په 10 په کراچۍ کې د موسمیاتو ادارې په مرکزی دفتر کې د ذوالحج میاشتې لیدو لپاره غونډه وکړه. وروسته د کمیټې مشر محمد عبدالخبیر آزاد خبری غونډې ته ویل چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان له بیلابیلو سیمو د میاشتې لیدو د شهادتونو ترلاسه کولو وروسته دغه اعلان کړی. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو سترې محکمې هم اعلان کړی چې هلته به هم جون په 12 د لوی اختر لومړی ورځ وي. دې محکمې تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده. د یادونې وړ ده چې د سعودي عرب حکومت د جون په 6 اعلان وکړ چې د ذوالحج میاشت لیدلې او لوی اختر به د جون په 14 لمانځل کیږي. نن د ایران په پلازمینه تهران کې د سو سیمایزو هیوادونو ځانګړي استازي د وی غونډې په ترڅ کې د افغانستان پر حالت خبرې کوي. د تماس سیمایزي ډلې په دې دوه مغونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځانګړي استازي برخه لري. د ایراني چارواکو په وینا د افغانستان د راتلونکي په باب په کاري چوکاټ بحث هم د غونډې په ایجنډا کې شامل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوسي پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته ویل، د ایران په کوربتوب د تماس سیمایزي ډلې دوه مغونډه د سولې، امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده. نوموړی زیاته کړه چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان دورانی په دې غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان لپاره مخنه غواړم، د یمن حوثي اغیانو د ملګرو ملتونو د ادارو یولس یمنی کارکوونکي نیولی دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن ډوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو یولس کارکوونکي نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی اندېښمن دي او په فعاله توګه د حوثي چارواکو څخه د توقیف ځایونو په اړه سپیناوی غوښته دي. ویان وویل چې کارکوونکو د خوندي او غیر مشروط خوشې کولو لپاره ټولې وسیلې په کار راولي. دا په داسې حال کې ده چې حوثي اغیان د امریکا په مشرۍ ائتلاف له زیاتېدونکو مالي فشار او هوایي بریدونو سره مخ دي. حوثي اغیانو شاوخوا یوه لسیزه وړاندې د یمن پلازمینه ونیوله او هم د هغه وخت رئیس د سعودي په مشرۍ ائتلاف سره جګړه روانه کړې ده. دوی د غزې په تړانګه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې وروسته د سره سمندرګي د دهلیز په اوږدو کې کښتۍ هم په نښه کوي. دوی په نړیواله کچه د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولی، خو په یمن دننه د مخالفتونو د مخنیوي لپاره په دې وروستیو کې 40 کسانو ته د مرګ سزا ورکړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې د یورس نیول شو کارکوونکو څخه 9 نارینه او 2 ښځې دي. دوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې، یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام او یونیسکو لپاره کار کاوه. د خبرونو پای. بیا هم ستړي مشه خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د بلوچستان په بلوچستان کې پښتنو ملت پالو د چمن پرلت په ملاتړ مظاهره کړې. دا رپورت لرو. پېښور کې د طالبانو کونسل گورنر سره په خبرو کې د کډوالو په ستونزو د تورخم لارې په سختۍ خبرې کړې دي. پېښور کې میشتي افغان مشر وای
او دغه دی بارډرو اسانتیا دی ویزو اسانتیا دا کارتونه دا زمنګ حق جوړی کی بینګ اکاونټ سو خلاص ولای ا دی گاونډي توپ حق منته باید ادا کی.
په منځنۍ کورمه کې د ترهګرۍ پیښو په زیاتېدو هم رپورټ لرو. د جنوبي وزیرستان مشرانو په اسلام آباد کې د خپلو حقونو غوښتنو لپاره آواز پورته کړی دی. د سوات خلکو د ځنګلونو وهلو خلاف مظاهره وکړه. په ختونخا کې د کم عمرۍ ودونو په اړه هم یو راپور لرو. یو میرمن وای
سر زدی ماشومان نجینو کونه ته پوسو کما چې تاسو ولې داسې د کم عمرې واده شولې. هغه ویلې چې موږ ځکه سن دی ویلې زموږ کور مشران سړی دی موږ هغه په مخامخ سن شو ویلې.
رازو د خبرونه لومړی رپورت. په بلوچستان کې پښتنو ملت پالو ګوندونو او سازمانونو پرون په کوټه کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې پر 5 جون د پرلت نیول شوي غړي د زر تر زره خوشې کړل شي او د چمن د پرلتوالو غوښتنې دې ومنل شي. دا په داسې حال کې دا چې پرلتوال وایي له امنیتي سرتیرو سره په تاوتریخوالي کې د دوی شاوخوا 40 کسان ژوبل شوي دي. بل پلو د بلوچستان حکومت ویان راشد رند وایي چې د پرلتوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ په تاوتریخوالي کې 12 امنیتي سرتیرو او 15 پرلتوال ژوبل شوي. نور حال له سیمې د مشال رادیو خبریال سماد شبنم راکوي.
چمن اولس جمهوری احتجاج
زندہ باد
چمن کرشا پاسپورٹ.
په کوټه کې د جون پر ومه د پښتنو ملت پالو ګوندونو، عوامي نېشنل ګوند، ملي غورزنګ، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او پښتون ژغورن غورزنګ د چمن د پلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره مال د عوامي نېشنل ګوند د کوټ مشر سنولا کاکړول چې د چمن د پرلتوالو غوښتنې دی ومنل سي او دا غوي نیول سي ملګری دی خوش کړل سي.
د چمن د غیور عوام پر جمهوریت احتجاج او درنې باندې ریاستي تجدد په شدید ټکو غندنه کوو. د چمن د ولس جمهوریت احتجاج حمایت کوو. د چمن د ولس مطالبات دی ومنل سي. د ډیورنت پر کارشه د پاسپورت ناروا شرط دی ختم کړل سي. د چمن د پرلت د مشرانو او کارکنان دی زر تر زره خوشی یا ایله کړل سي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل د پرلت کوم مشران چې نیول سوي دي پر هغوی کڅه تور وای باید چې عدالتونو ته وړاندې سوي وای.
اویا کال زه پر دې کابل ته دی کندهار ته د بولدک ته یا د کابل او د کندهار او د ننګرهار خلک دې چمن ته دې کوټې ته پر کم پاسپورت للی راغلي دي. دا خو داسې نه و چې تا ماته هسې دا کار په خیرسګالي کې رایله کړی و. دا خو تا د یو مایدې تحت رایله کړی و. نن موږ پوښتنه کوو، ته عدالت شته، قانون شته، حساب شته، کتاب شته؟ تا چې دا د چمن د پرلت خلک راپورته کړي دي، نن یې درېیمه څلورمه ده، په کم قانون تا په حکومت خانو کې کښېنولي دي؟ تا په ټارچر سیلو کې اچولي دي؟ نو خو پیش یې که
د پښتونخوا ملي او میګون لخوا هم په نای سیمه کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي لاریون سوی. دا مظاهرې له هغه وروسته ترسره سوي چې د چمن سرحدي ځواک او لیوي سرتیرو د جون پر څلرمه د کوټې او چمن ترمنځ په کوډک سیمه کې د لارې خلاصولو لپاره عملیات وکړل. دغه لاره پرلتوالو د مۍ له څلرمې د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې وه. د پرلتوالو په خبره چې د مۍ پر څلرمه د شپې د چمن مرستیال کمیشنر د پرلت مشران د خبرو لپاره وربللي وو چې وروسته یې ونیول او لادرکه یې کړل. پرلتوال وایي چې دوی پر پنځم جون د چمن مرستیال کمیشنر او پر شپږم جون د سرحدي ځواک دفتر مخ ته پرلت ووهه چې سرحدي ځواک ورباندې برید وکړ. د پرلتوال په خبره چې په دې برید کې د دوی شاوخوا څلوېښت کسان ژوبل سول. خو د بلوچستان د حکومت ویان شایدرین د جون پر شپږمه ویلي چې د امنیتي ځواک سره په تاو تریخوالي کې ولس امنیتي سرتیري او پنځلس پرلتوال ژوبل سوي دي. د جون پر اوومه د شپې ناوخته د چمن د پرلت کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي ولسیار خان مشال ریډو ته وویل چې د چمن سرحدي ځواک یو وار بیا د جون پر اوومه د دوی پر پرلت برید کړی.
نو دا د تیرو درې ورځو چې کوم زموږ ملګري ورت شوي دي د هغه د ایله کولو دپاره چې کوم پرلته روان خلک وو پر هغه باندې سارې پله ډزې وسوې. دوه کسان یې زخمیان کړو. بیا د پرلت کمیټې خپل پرلت جاري وساتئ. د پرلت چې کوم وخت د حالات کنټرول کې چې کوم وخت پرلت ختمېدو ته شو د لمانځه وخت پس وه پر دې دوران باندې فورسیزو بیا چې دا د پرلته کوم خلک رول وکړو پر دې بیا د خلکو بیا ټکان وکړو بیا شیلینګ وو بیا پر کلی دغه جنګ رالی رالی د کلی له مخه څه د بازار په هامو ګلیو په کوڅو کې راګډ شو. نو دا د تقریبا د شپږو دروو بجو پورې دا جنګ دوام درلودې. په دې چې بیا د غونو ځوانان زخمیان شو یا یې سپورته کړو نو موږ ته دوی څه ښکاري کله دوی چې په کستن دغه حالات خرابولو ته بیایي او بیا یو ځل یې داسې کوي چې دلته سرکار و ولس سره اخته کې دغه زموږ پرلت دوی په داسې دسیزو باندې ناکامه کوي.
د جون پر اوومه په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي په مشرۍ کې د چمن د صورتحال په اړه یوه غونډه هم سوې. سرفراز بوکټي ویلي چې د چمن ځایي سوداګرو ته ورپېښ ستونزې د خبرو له لارې د هوارولو امید لرو خو د حالات خرابولو اجازه به هیچا ته هم نه ورکوو. پلتوال د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي او د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8مې هلته پرلت روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی دی. حکومت وایي چې دا ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. مات شبنم مشال ریډیو کواټا.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی.
او په خبر کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال حافظ محب الله شاکر پرون د خیبر پختونخوا له گورنر فیصل کریم کندی سره ولیدل. په دې لیدنه کې د طالبانو استازي له گورنر نه غوښتي چې په تورخم کې د کډوالو د تګ راتګ لپاره سنتیاوي برابر شي او د کډوالو نورې مسلې د هم هوارې کړل شي. قسم گورنر کندی د طالبانو جنرال کونسل ته ویلي چې د کډوالو ستونزې به هوارې کړي خو ځینې افغان کډوال وایي په دا ډول ملاقاتونو کې که څه هم دواړه لورې یو بل ته د ستونزو د هوارې لپاره سینه ډبوي خو اصلا مسلې نه هواریږي. زموږ خبریال فرهاد شینواری رپورټ لري.
دا خبر پانه لیکي چې په دې ملاقات کې د افغان طالبانو په پیښور کې کونسل جنرال حافظ محب الله شاکر د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوړخیز تجارت او په تورخم دروازه د مسافرو په تګ راتګ کې اسانه پیدا کولو غوښتنه وکړه. خبر پانه زیاتوي چې په دې ملاقات کې په پاکستان کې میشت افغان محصلینو د ویزو د تمدید عمل توندولو اب خیبر پختونخوا کی په پونتونونو کې په سکالرشپ باندې افغان زده کوونکو سیټونه زیاتولو غوښتنه هم وشوه. په پیښور کې د میډیکل یا طب یو زده کوونکی عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ داسې غونډې ډېرې کېږي او اعلانونه هم پکې وشي خو بیا پرې عمل نه کېږي.
داسې یو کال کېږي چې دوی په کې پی کې کې ایډمیشن بند کړی دی, په پی او آر کارډ باندې بالکل ایډمیشن نه ورکوي. دلته بیا چې کمشنریټ ته لاړ شي یا دغه ته لاړ شي ایم بی سی انو ته په میټینګونو کې دا وایي ته دوی پورا پورا حق ته الانګ سکالرشپ اور لو اور کول کیږي د پی او آر کارډ د پارا. خو چې کله بیا د پرایویټ یونیورسيټي ته لاړ شي هغه ورته سره ګوري نه هغه ورته وی چې ورشه پاسپورت لگا راوړه. د سزا کنه چې کله د برادر هود خبره راشي کله چې د میټینګونو خبره راشي نو الته چې کومې خبرې کیږي کنه هغه یو شانتي, بیا چې کله دلته کارونه فزیکل تراشي هغه بیا بل شانتي.
په پی خبر کې د افغان کومونو د شورا مشر عصمت الله مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده پاکستان حکومت موږ ته په تورخم پوله باندې اسانه پیدا کړي او مهاجر کډونو کې ذره تا زیات نه زیاته موده واشوي.
او دغه دی بارډرو اسانتیا دی ویزو اسانتیا د کارتونه د زمنګ حق جوړي کی بینګ اکاونټ سو خلاص ولای چې باید زمنګ افغانانو سره هغه وصول وشي کم حق چې دی گاونډي ا دی گاونډي توپ حق موږ ته باید ادا کړي.
د پاکستان حکومت تیر کال 2023 نومبر میاشت راسي د نورو بی اسناده غیر ملکی وګړو ترڅنګ د افغان وګړو لدی ملک افغانستان ته ډیپورت کولو لړۍ پیل کړي او په لکونه شمیره کې بی اسناده افغان وګړي افغانستان ته لیږلې دي. او د سره سره په تورخم دروازه یوازې مال وړونکو ګاډو ډرورانو نه علاوه هر افغان او پاکستانی وګړي لپاره په تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
په منځنۍ کورما کې یو واری بیا ترهګریزی پیښې زیاتې شوې. په تیر لنډ وخت کې هلته د نصرګندو وسلوالو لخوا د بریدونو تختولو سرکاري املاک ته نقصان رسولو او د دړکو لږ تر لږه 15 پیښې مخې ته راغلي دي. د سیمې خلک په دې بدامنۍ پریشانه دي. هغوی پوښتنه کوي دا چې حکومت یا د سیمه له وسلوالو پاک اعلان کړی وه نو بیا وسلوال څنګه بیا راڅرګند شول. بلخوا چارواکو د وسلوالو د موجودیت پخلی کړی خو وایي په سیمه کې د هغوی مستقله او ښکاره ټکانه نشته. چارواکي وایي د سیمې امن به په هر حال کې ساتل کیږي. تفصیل د طارق ورکزینه.
په منځنی کورما کې پرله پسې تازه طرحه غریزی پیښې په کېدلو ځایي خلک اندېښمن شوي او وایي داسې ښکاري چې یو ځل بیا د وسلوالو مخه د سیمې امن بربدولو ته شوي. د ګنداو اوبې چمکري مشال رډیو ته د جمعې په ورځ ویلي لا دوه اونیو راغلي یو شمېر نصرګنده وسلوالو خپل عملیاتو ته دوام ورکړی چې پر دغه خلک پریشان دي او زیاتوي. کمال خبره دا ده چې د وسلوالو په ورتګ سکیورټي ادارې غلی پاتې دي.
نو دا کوم دهشتګردي دا ترهګردي دا کوم جن روغلو په ستر کې روان روغلو او بیا ریاستي ادارې په دې باندې امن راوړلو کې څنګه ناکام دي. څاغه د دې شي درک نشي لګواله چې را مطلب د خلک کوم جن روغلو وسلوال او دا په دې لکو کې څه کوي او دا خلک ویل تنګي خوف او راس پیدا کړي دي.
په منځني کورما کې په تیر شپه ګورزو کې د نصرګنده وسلوالو لخوا د بریدونو تختولو سرکاري املاک ته نقصان رسولو او دڑکو پنځه پیښې شوي. تازه پیښه د جمعې سهار وختي په تندو کې د زنانو یو دینی مدرسې ته لاسي بم ورچولو په صورت کې شوه. کڅو هم په پیښه کې د پولیسو تر مخه ځاني زیان نه دی شوه خو مدرسې ته نقصان رسیدلی دی. د دینه علاوه په جودرک کې د زیارت په مخام وسلوالو د پولیسو یو عسکر په شمول دوه تنه تختولي ول چې څو ساعته پس بیرته خلاص کړل شول. تر دې وړاندې وسلوالو یو د سړک تعمیر لپاره مقرر شوی خپاره سوځولې وه. په تریتان کې په ډپه امنیتي پوسټ څو ورځې وړاندې وسلوالو بیت هم کړی وو. په صدا او یو شمېر نور ځایونو کې د دړکو پمپلیټونه هم غورځولې شوي. د ګوګانې محمد عمر چمکنی وای وسلوال یو ځل بیا دومره څنګه مضبوط شول چې تر پوځي عملیاتو پس هغه سیمه پورا د پوځ ملشي ځواک او پولیسو تر واک لاندې راغلې وه.
دا حلق داهر روټې څوک ور کوي، دا حلق داهر اسلحه څوک ور کوي، او دو دا استوګنې زوی چې دی مرکز چې دی بیا که دا حلق بډر کس کوي دا بیا د ریاست د سیکورټي درو نه کمی دی.
په منځنی کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطې ټکانې وي، خو چې کله په 2010 کال کې عملیات پیل شول نو له هغه ځای ټول وتښتېدل او پاکستانی پوځ امن قائم کړو. خو ترهګریزې پیښې په رامنځته کېدلو هغوی په یاد سیمه کې یو ځل بیا خپل موجودیت ظاهر کړی دی. په سیمه کې د وسلوالو په یو ځل بیا ورتګ مقامي خلکو احتجاجونه هم کړي. ځایي اوسیدونکی ابوبکر مشال لډیو ته وایي کنن هم وسلوال شتون لري او هغلته امن نشته، نو بیا مخکې شوي پوځي عملیات د څه لپاره وو؟
کومې قربانۍ ورکړي دي خپل وطن دپاره، خپل علاقې دپاره، خپل قوم دپاره؟ هغه صرف دې دپاره وي چې مو علاقې کې د امن وي، مو علاقې کې د خوشحالي وي، مو علاقې کې د ترقی وي. نو دې پرې څه کوم حالات روان دي یا کوم حالات جوړ دي د مو خلک بالکل دې ته نه دي تیار چې مو دې پرې بیا کډول شو.
بلخوا په دغه اړه ضلع انتظامي سویلي او نه تر اوسه د پوز دریز مخې ته راغلی. البته په منځني کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته ویلي په سیمه کې د وسلوالو مستقل او ښکاره ټکانه نشته، خو له دیرشو تر څلوېښتو پورې مسلح کسان علاقې ته رنوتلی دي. چارواکي وایي دا ورته نه ده معلومه چې وسلوال له کوم ځای راغلي، خو دومره ده چې اول هغوی په پړچم کنی کې ول، خو چې کله هغلته پوځ لټونې عملیات پیل کړل نو له هغه ځایه وتښتېدل او اوس د مسوزو، زهمشت او لشزو په سیمو کې موجودیت لري. چارواکي زیاتوي په سیمه کې ترهګریزي پیښې په کېدلو دوی هم پریشانه دي، خو بیا هم د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر هر قرباني ورکولو ته تیار دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا خبرې غړی اوري. د جنوبي وزیرستان مشران له تیرو څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې پر احتجاج بوخت دي. دوی د ډنګو کورونو معاوضه غواړي او ځینې نورې غوښتنې هم لري. دوی په همدې اړه په اسلام آباد پریس کلب کې د یوې جرګې تابع هم نیولې وه، خو ورته اجازه نه ده ورکړل شوې. اوس دا مشران وایي تر څو چې مسله هواره شوې نه وي هغوی به په اسلام آباد کې وي او جرګه به روانه وي. بلخوا له جنوبي وزیرستانه په صوبایي اسمبلۍ کې غړي آصف خان مشال لډیو ته ویلي چې دا قضیه به له حکومت سره راپورته کوي او د دې مسلې به حل راوباسي. نور تفصیل د ګوهر مسجد په رپورټ کې.
د جنوبي وزیرستان مشرانو ویلی دی چې که د دوی غوښتنې پوره نشوي نو د سهم خرابو حالاتو ذمہوار به حکومت وي. د جون په اوومه اسلام آباد پریس کلب کې خبري غونډې ته مشرانو وویل چې تر څو د دوی غوښتنې پوره نشي هغې پورې به خپل کوششونه جاري ساتي. د خبري غونډې نه وروسته د دې مشرانو د جرګې یو غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علمزیب مسید مشال رډیو ته وویل چې موږ د خپلو غوښتنو لپاره د هر چا دروازې باندې غږ کوو. علمزیب زیاته کړه
دا خالی یو درې ورځې جرګه وه، خو هغه جرګې مو کای ویر نه کړله. ویس مشو څور ورځې وي کېدلی شي چې دا څلور ورځې نوره وچلېږي، پنځه ورځې وچلېږي. نو دغه چې کومه دوه هغې ټایمنګ هو فکس تای څلور بجې نه مازدیګر نه شروع کېږي، شپې یوولس بجې پوره. باقي څه لایمل وغیرہ یا نشته دی کنه ویلې چې جرګه وه جرګه. نو ویس جرګه په داس شکل شي کېږي لګیا وي چې هر مازدیګر څلور بجې نه مختصن یوولس بجې پوره. په داسې نه سیاسي خلک هرو درېمي او نور قبایل هرو درېمي کښېني، خورا مجلس ه کوي خبره کو. پانه باد چې کله یو زوی ته سره وایند اپ کی پانه باد بیا هغه په ګډه باندې یو علامیا وغیرہ هم جاری کوي.
یادتوی چې د جنوبی وزیرستان مشران چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ویجاړو شویو کورونو د موضوع غوښتنې لپاره د تیرو پنځو ورځو نه اسلام آباد ته راغلي او وایي چې انتظامیه د جرګې کولو اجازه نه ورکوي. د دې جرګې په اړه اسلام آباد کې مشت خبریال خنزه مسید وایي چې اسلام آباد کې د جرګې په نامه راغلي مشران د حکومت او اپوزیشن سره د ستونزو ختمولو لپاره هلې ځلې کوي، خو تر اوسه پورې له حکومت لخوا څه ګامونه ندی پورته کړی شوی. د زیات تکړه
دوی دلته په 4-5 تاریخ باندې د قبایلو یو مشاورتي جرګه راغوخته او چې پاره کې دوی د قبایلو سره مشاورت وکړي چې په دا پرشننونو کې د کوم نقصانات شوی دي د دې لپاره د حکومت سره صلاح عمل تای کی په دې چې ځکه جنوبي وزیرستان او پوری د نورو ضلع او ګروپای کې پرشننونه ډیر وخت وشو نو خلکو ته پیسې نه دي ملاو شوی. بیا دوی ته اول پریس کلب کې ځای ملاو شو، بیا پریس کلب والو انکار وکړو، هغې نه پس بیا دوی بیا د پریس کلب بهر شامیانې لګولو کوشش وکړو، هغې هلته اجازه حکومت نه ورکولو یا انتظامیه نه ورکولو.
یادوي چې 13 کلونو کې د ترخګرۍ خلاف جنگونو کې د قبایلي ولسونو کورونو او کاروبارونو ته ډېر لوی زیان رسېدلی دی او په بیلابیل وختونو کې حکومتونه دعوی کوي چې د قبایلي سیمو د نقصانونو پوره کولو لپاره عملي ګامونه پورته کیږي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. د سوات سیمه د شنو ځنګلونو او ښکلي موسم لپاره شهرت لري. د سیمې خلک اندېښمن دي چې ځنګلونه او د سیمې ښایستونه به له منځه لاړ شي، ځکه چې د ځنګلونو بې درېغه وهل روان دي. دوی نن په سیدو شریف کې مظاهره هم وکړه چې پکې پر حکومت غږ وکړ چې د هغو خلکو خلاف دې کاروایي وکړي چې ځنګلونه له منځه وړي. بل پلو حکومتي چارواکي وایي د ځنګلونو له منځه وړونکو خلاف به اقدامات کوي. له سوات نیاز احمد خان راپور کوي چې د مظاهره کوونکو په شور پیلېږي.
دسپات په سیدی شریف په فضاجت کې ځای اوسیدونکو مدني فعالانو او د سیلګرۍ ټولګي په دغه توګه احتجاجي مظاهره کوي چې د 1300 میاشتو راهیسې دسپات په بیلابیلو سیمو کې ځنګلونه وهلي کیږي. احتجاجي مظاهره کې شامل د منګوري مولوي فضل وهاب وایي چې په خپل په ځنګلونو ګرځي او د ونو کټکول روان دي.
د ځنګلاتو کټای په کلام کې روانه ده، په اتروړ اوشو کلام په دې ټول ځګونو کې سیر ټلګرام دا شندې ګلی باغ زتا صداوي مزه په خپل په دې ځنګلاتو ګرځېدل ما ته پته ده چې په هر ځنګل کې کټای روانه ده. 24 گھنٹے آری چلے گی او آغا زمنگ دا ونو چلے آغا قتل عام شروع دے.
احتجاجی مظاہرے کے شامل دا سیلگرے ٹولگی جوڑون کے اظہر الدین وائی چے دا موسمی بدلون لوجہ سواتم متاثر سمو کے شامل دے او پدا سی حال کے ہر قسمہ دا ونو کٹکول چاپیریال تا زیان رسول دی.
منگ دا حکومت نا غختن چرا اولنی دا جدا کم دا 2017 وڈ لاٹ ایکٹ وطا ہوئی جدا غی مطلب دا دے چا شخصی زمکی آغا دیرش پیسد ونه چې دا غینه کټ کولای شي، خو اصل کې چې کله دا دیرش پیسد اجازه ورکي او دیرش پیسد په ځای باندې چې هغه سل په سل باندې هغه ونه کټ شي، نو یو دغه قانون دی ختم شي او پاکستان چې کوم دی په کلایمیټ چینج کې متاثر کیدونکي دریم نمبر په نړۍ کې په دریم نمبر باندې متاثر کیدونکي هیواد دی. نو په داسې یو هیواد کې چې کوم د کلایمیټ چینج د ماحولي تبدیلۍ نه دریم نمبر دی په دنیا کې، نو په هغه کې داسې قسمه سرگرمیان کول چې دا ډېر سخت ظلم دی. جی
پخوانی کونسلر او مدنی پال عزیز الحق وای چې نن یې زکه دغه احتجاجي مظاهره جوړه کړې چې سوات سیدو شریف کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور جلسه ده.
زمو سره د هر ځی د علاقو خلک دي، د هر علاقې نه به خلک راځي او دلته به مونږ د روډونه بیا بندو، د ګورنمنت ته مونږ وس د وس نه وینا کو چې بیا به سبا د تاسو اجازه نه راغستې دا چل دی. نن د وزیر اعلی صاحب سوات ته راتلو، مونږ د غمل مستیا کو، مونږ د سوات ملمدوس خلک یو، مونږ هغه ته هډل جوړو. خو وزیر منیسټر صاحب چې دی هغه دې په دې خپلو دغه باندې سوچ وکړي او د پاریس ډیپارټمنټ نه دی منیجمنت پلان وغواړي. بس
د خیبر پختونخوا ځنګلونو او ماحولیاتو محکمو وزیر فضل حکیم په دغه غړه پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې کال 2019 کې د یو قانون تر سوري لاندې کومو خلکو چې ځمکې دي هغوی 10% ونې وهلی شي او دغه هم د هغې قانون برخه ده.
د هغو خپل ذاتي ځنګلې دي لاړ شي امریکن مطابق چې کمی ونې مطلب ده چې غټې ونې زړې شي ونې اغا مارکینو کی اغه ته بیا اجازه تو شی اغه بیا قانوني تور کاروي پوه شی او اغه اجازه تو کی اغه بیا 100% حکومت راځي انور دا وخ په ځنګلات یغه ته پیسې زی. نو زه دا یو خبره کوم چې غیر قانوني الحمدلله یو ونه نشواله کچاپټوالي او جدا خبره ده، خو مونږ به خا چیک بیلنس ساتو.
پسوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو لکه دیر شانګلا کوهستان کې وخت په وخت د ونو وهلو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنو خپریږي چې پکې په حکومت او د ځنګلونو په محکمه سخت ټکونه کیږي او هم دغه وجه ده چې د سوات ولس د ځنګلونو بچ کولو لپاره په احتجاج لاس پوري کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان د رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. مخکې تر دې چې نور رپورټونه واورئ، پام وکړئ د خبرنو لنډیز ته. بلوچستان په کوټه او هرنای کې پښتنو ملت پال سیاسي ګوندونو او سازمانونو د چمن پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړې دي. بلخوا پرلتوال وایي چې د چمن سرحدي ځواک ور باندې بیا برید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د چمن مرستیال کمشنر ادا کوي چې پرلتوالو له تیرو څو ورځو راهیسې د احتجاجونو پر مهال په هغه د پولیو په کارکوونکو بریدونه کړي، خو مظاهرچیانو دغه تورونه رد کړي دي. د سوات په سیدو شریف کې ځایي خلکو او مدني فعالانو د ځنګلونو وهلو ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو نن مشال اډیو ته وویل چې د سوات په وتروړ، اوشو، کالام او ګلیباغ کې او ځینو نورو سیمو کې په غیر قانوني توګه بې درېغه ځنګلونه وهل کېږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو ماحولیاتو وزیر فضل حکیم ویلي چې که په شخصي توګه څوک له 10 سلنه زیاتې ونې وهي نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کېږي. د جنوبي وزیرستان مشران وایي چې تر کومه یې د ویجاړو شو کورونو معاوضه نه وي ترلاسه کړې، په اسلام آباد کې به یې جرګه دوام لري. د خبره د جنوبي وزیرستان د مشرانو جرګې غړو پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د پاکستان رویت هلال کمیټه اعلان کړی چې لوی اختر به د جون په 12مه نیټه لمانځل کیږي. د رویت هلال کمیټه غړو پرون په کراچۍ کې غونډه درلودله. بلخوا په افغانستان کې هم د طالبانو سترې محکمې اعلان کړی چې هلته به هم د جون په 12مه لوی اختر لمانځل کیږي، خو په سعودي عرب کې اعلان شوی چې د جون په 14مه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. نن د ایران په پلازمینه تهران کې د څو سیمه ایزو هیوادونو ځانګړي استازي د وی غونډې په ترڅ کې د افغانستان پر حالت خبرې کوي. د تماس سیمه ایزې ډلې په دې دویمه غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیه او پاکستان ځانګړي استازي برخه اخلي. د یمن حوثي یاغیانو د ملګرو ملتونو د ادارو 11 یمنی کارکوونکي نیولې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د 11 نیول شو کارکوونکو څخه 9 نارینه او 2 ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام او یونیسکو لپاره کار کوي. او سم نو رپورټونه. نن د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان لپاره د سو هیوادونو ځانګړي استازي جرګه کیږي او د افغانستان پر وضعیت پکې خبرې کیږي. ځینې شنن کې وایي دا د دوه درېم غونډې لپاره چې د همدې میلادي میاشتې په پای کې پلان شوی د چمتووالي لپاره بحثونو ته ځانګړې شوې ده. په همدې حال کې د بشري حقونو د سر سازمان بیا انتقاد کړی چې د دوه پر روانه غونډه کې د افغان ښځو د حقونو موضوع له پامه غورځول شوې ده. په دې اړه تفصیل د سالم محمد سالین.
د تماس سیمه ایز ډلې په دې دویمه غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځنګړي استازي برخه لري. د تهران په کوربتوب دغه غونډه نن شنبه کیږي چې د ایرانی چارواکو په وینا د افغانستان راتلونکي په باب پر کاري چوکاټ بحث هم د غونډې په اجنډا کې شامل دی. د تماس سیمه ایز ډلې لومړۍ غونډه چې د همدغو هیوادونو استازي پکې حاضر وو د تیر لمریز کال د سلواغې دلوي پر 9مه په کابل کې جوړه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل د ایران په کوربتوب د تماس سیمه ایز ډلې دویمه غونډه د سولې، امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده. هغه ویلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف علي خان درانی په دې غونډه کې برخه اخلي. غوث جانباز چې په روسیا کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی وایي چې په تهران کې د تماس سیمه ایز ډلې نننۍ غونډه په واقعیت کې د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا د بحث لپاره جوړه شوې ده.
شته معلومات د سخی چې په دې غونډه کې به د سیمې مقدر هیوادونه لکه روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي درېمې دوحې د غونډې په خاطر دا خپل دریزونه لا هم نور تثبیت او منسجم کی ترڅو دیوی مشترک اجنډا په ترڅ کې راتلونکي غونډې ته ورشي. ښکاره ده چې د سیمې هیوادونو په دې موده کې یو سلسله اقدامات ترسره کړي دي، لکه د تروریستانو د لیست څخه د طالبانو ویستل چې ځینې هیوادونه دا کار کړی دی او ځینې هیوادونه چمتووالی ښیي دې ته. په یو ترتیب د دې راتلونکي ناستې ته د مسکو په فرمات کې چمتووالی نیول کیږي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیر سیشن به ویلي و چې په تهران کې به د تماس سیمه ایز ډلې په غونډه کې د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا هم تمرکز وسی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب د دوحې درېمه غونډه د جون میاشتې له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د لسګونو هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې جوړه سي. طالبانو ته هم د دوهې په درېمه غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکول سوې ده، خو طالبانو لا رسمن په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان نه دی کړی. نه په تهران کې د تماس سیمه ییزه ډلې په نننۍ غونډه کې او نه هم د دوهې په درېمه غونډه کې د ښځو د حضور کوم څرک ښکاري. هغه څه چې د ښځو د حقونو د فعالانو او نورو بنسټونو عکس العملونه یې پارولی دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار پرون په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون ځینو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یوه لیک کې خپلې اندېښنې بیان کړې دي.
Human Rights Watch along with 10 other human rights organizations.
د بشری حقوقو د څار سازمان او د بشری حقوقو د لاسو زیاتو نورو بنسټونو روانونه د ملګرو ملتونو سرمنشي او غړو هیوادونو ته لیک ولیکه. په دې باب یې سخت اندېښنه وښوده چې ملګری ملتونه د دوه درې مغونډه په څه ډول تنظیموي. یو اندېښنه مو دا ده چې څرګندېږي د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو موضوع نوره هم څنډې ته کړای شوې ده. دویم اندېښنه مو دا ده، افغان ښځې چې د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک له مخې په دغه ډول غونډو کې د بشپړ ګډون او د خپل هیواد په راتلونکي د بحث حق لري، ښکاري چې دوی هم څنډې ته کړای شوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشر روزا اتونبایو سره د دوحې د درېمې غونډې په باب خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې د غونډې اجنډا د داسې ترتیب سي چې ټولو لپاره د منلو وړ وي. پر افغانستان د دوحې دویمه غونډه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیره دوشنبه ویلي و چې ملګرو ملتونو د دوحې د درېمې غونډې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده او دوی ورباندې غور کوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شئ.
لیډی ریډینګ روختون د خبر پښتونخوا تر ټولو لوی روختون دی او اوس دغلته نوې یو اقدام شوی هغه دا چې هغه مېرمنو لپاره چې عمرونه د 15 کلونو نه زیات وي، یوازې مېرمنو لپاره نه، نارینه او د پاره هم چې عمر یې تر دې حده پورې رسیدلی وي، یو ځانګړی کاونټر ورته پرانستل شوی دی چېرته چې دوی د طبي معاینې لپاره وړیا پرچی ترلاسه کولی شي. دا سهولت په اول وار په یو سرکاري هسپتال کې ورکړل شوی دی. دا چې ډاکټران او مریضان د دې سهولت په اړه څه وایي تفصیل یې له پېښوره د مشال رادیو نوې خبریاله خالد انیاس په دې رپورټ کې راکوي.
د لیډی ریډینګ هسپتال ویان محمد اسیم مشال ریډیو ته اویل د هسپتال په 15 نمبر کمره کې دا کاونټر خلاص کړل شوی دی چې مقصد یې د زیات عمر لرونکي خزینه او نارینه مریضانو ته د ډاکټري معاینه ویډیا او اسان سہولت ورکول دي.
د دې کاونټر مقصد اصل کې پرچا په اسانه باندې ملاوي دي، ځکه چې د لایو چپیټي تقریبا روزانه 4000 مریضان راځي نو رش ډیر زیات وي. دریم د اډمیشن او د داخلي نمخ کې ټیسټونه کولی نو هغه په اسانه طریقه باندې او فری به ملاويږي. بیا دې نه پس ان کیس ک هغه ته اډمیشن ضرورت یا پروسیجر ضرورت یا داخلي ضرورت نو هغه به هم فری کیږي او د دې کاونټر په ذریعہ به کیږي نو په اسانه باندې به کیږي.
په یاد کاونټر کارکونکو ډاکټر مراد مشال رډیو ته وویل چې هسپتال ته للری لری زینونه خلک راځي چې اکثرا پرچی جوړولو په اړه کم معلومات لري. کاونټر پرانیستي سره به دغه مریضانو ته ډیر سہولت ترلاسه شي.
موږ دا یو سکرینینګ سیستم کولاو کړی دی دلته کې جو کاونټر دی ور سره 65 ایئرز اینڈ دا غي اباو ایج والا خلک دی. اته دلته فری پرچم جوړیږي، فری بی ایل آئی نمبر تو شي. بی ایل آئی مطلب شوګر، کولیسټرول، ٹرائیگلیسیرائیڈ پروفائل شو، یوریک ایسڈ، بلڈ پریشر، پلس ریٹ، هر شی ورته ایٹ دا سپاٹ سنگ چ پرچ جوړ شي ایٹ دا سپاٹ ورته او شي. دین علاوه چې کوم دی هغه ته لپاره دلته ویل چیئر اور سہولت او اویلیبلٹی.
د مردان بخشی روان چې خپل پلاری د علاج لپاره لیډی ریډینګ هسپتال ته راوستي وو، مشال ریډیو ته وویل چې د ځانګړي کاونټر سره د دوی د طبي معاینې کارونه په ښه توګه ترسره شو.
موږ دلته رالو، موږ ته پرچی میلاو شو، هغې پیس هم رانوانه غست او ډېر غټ کار وشو. ټیسټ هم وکړه، چیک اپ هم وکړه او دا پرچی راته میلاو شو په ډاکټر ته لاړ شو. عوام دپاره ډېر غټ کار دی دا.
قسم بخشی روان د پلار په علاج کې په ور ورکړل شوی اسانتیا خوشاله دی، ولی زیاتر مریضان د دې سہولت نه ناخبره دي. د متنو نه راغلی اووش پیته کلنا زاهده هم له هغه کسانو ده چې د نوي ورکړل شوی سہولت نه ناخبره ده. کسوم په پرمختللي ملونو کې د زیات عمر لرونکو خزو او سړو ته په دفترونو، ترانسپورت او داسې نورو ځایونو کې اسانتیاوي ورکول کیږي، خو په پاکستان کې دا سہولتونه ډېر کم تر سترګو کیږي. په لیډی ریډینګ هسپتال کې د زیات عمر لرونکو مریضانو لپاره د ځانګړي کاونټر خلاصول په خیبر پختونخوا کې د خپل نوعیت اولنی ګام دی. د نړیوال بانک تر مخه په کال 2022 کې په پاکستان کې د 15 یا تر دې زیات عمر لرونکو خلک د ملک د ټولې آبادی 0.28% وو. د 2023 د سرشمیرنې تر مخه د پاکستان آبادی شاوخوا 2.3 میلیونه ښودل شوې ده. خالدانیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو مخکې ووریدل چې په سعودي کې اعلان شوی چې د جون په 14 به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي، خو په پاکستان او افغانستان کې اعلانونه شوي چې د جون په 18 به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي او په لوی اختر کې قرباني هم کیږي. دا ځل په خیبر پختونخوا کې خلک وایي چې د سارو میلې کمې دي یا په دغو میلو کې ګڼه ګوڼه کمه ده. خلک قسم ورزي چې د قربانۍ لپاره ساروي راونیسي، خو د دوی په وینا قیمتونه له اسمان سره خبرې کوي. واغه ساروي چې تیر کال به 1,00,000 روپۍ قیمت و، اوس په 2,00,000 روپۍ باندې داغې بیا ټاکل شوې ده. بل پلو د منډیانو کې چې کوم خلک ساروي خرڅي، هغوی وایي چې د نورو صوبونو چې ساروي راوړي نو یو خو په هغې باندې پابندي وي، بله خرچه هم د دوی زیاته راځي، نو ځکه وایي چې ساروي کم خرڅېږي. نور تفصیل د شبیر جان نه په دې رپورټ کې.
دا پاکستان د مرکزي هلال کمیټې لوی اختر د جون په 18 اعلان کړی دی. دا هیواد په بیلابیل برخو کې د لوی اختر راتلو وروسته په لارو کوڅو، میدانونو او بیا شوخه میلو او کلیوالو سیمو کې د قربانۍ د خر سروي لیدل کیږي. ولې شوخه یو اونۍ اختر ته پاتې، خو دغه سرو او مالونو رش په نظر نه راځي. ځینې خلک وایي ګرانی ده، ځینې وایي ګرمي ده، او ځینې وایي د حکومت لخوا د کانګو وایرس خورېدو اعلان نویارې نه خلک مالونه راوباسي او نه خلک اخیستو لروزي. دا چرسدې جنید عالم په دې بابل وایي
چې کله به اختر ته لس منزل له شلو ځې پاتې شوي نو ساوري بره وتل به روډونو باندې ځای په ځای به میلې ولګې دي، او دغه شان کې اوس چې کم دی نو ډېر بې انتها کمې روزې پاتې دي. خو نه چې کم دی نو ساوري چا راویستې دي، نه زمیندارو راویستې دي، نه چې کم دی میلو ته ساوري راغلي دي. ګراني ډېره زیاته سیوا ده. مخکې چې به چا کم په 1,00,000 روپۍ ساروي اغېشته دي، بېر له 2,50,000 روپۍ هغه ساروي دي. زموږ خپله دا دویمه درېمه ورځ د میلې ته وځو، خو دا راچې اوسه پورې یاره ساروي وانغېشته. ولې چې کم ساوري له ورنږدې شي نو د 1,00,000 په ځای باندې 1,50,000 2,00,000 3,00,000 قیمت وي، نو هغه چې زموږ په سرمن کې نه ځایږي. او کم ساروی قیمت کم وی نو هغه داسې وی چې هغه قربانی ته برابر نه وی، ځکه چې کمزوري وی ډېر.
ولی خان وای چې سور زو شوی روزانه چې د کار روزګار راشو نو بلا بلا کلو او مالونو خرصونکو پسیزو خو سودا نه جوړیږي. وای یو خو ګرانی ده، بل د تیر کلونو برتله د مالونو کمی هم ښکاری.
د کانګو وایرس اوالی سره هر کال دلته دغه شانتی یو افواخ وریږي د اخترونو په ټیم کې، او بیا د هغې په بنیاد باندې دلته کې سرویس د بار نه راتلل کیږي. د پنجاب نه مطلب د انډیا نه به مخکې مطلب روزګار کېده په غټه پیمانه به چې کوم دې سروي راتلل نو دلته به خلکو تریټونه ښه میلاوېدل. دویمه خبره دا ده آمدن ذریعه د خلکو معاش دونه کمزوري شوی دی چې خلک مخکې به په قربانۍ دې 20-25,000 روپۍ راتله، دې پیرې له کم از کم د 50-60,000 روپو پورې ایسه راځي. نو که یو نوکر پیشه سړی، یو عام روزګاري سړی چې هغه 15-25,000 روپۍ باندې ایسه ونیسي، نو هغه به هغه میاشت بیا څه خوري.
نبی ګل وایي هر کال دوی قربانۍ سروي وړاندې اخلي، خو دا ځل لا تر دې د مسودا نه ده جوړه شوې.
اول به دا روټین نو زمنګ به په دې څومره کلو کې چیرې شل راځي مخکې میاشت مخکې خلکو به ساروی اغېستل، چونکې دا به کورونو کې د ماشومانو ډیمانډ کوم چې تاسو ساروی راولې چې موږ وسره لوب یو ځان ته مشغول کړو. خو چونکې یو دی خو د ملک حالات داسې دي چې ګرانې ډېرې دي، بل پکې د موسم حالات چې څوک ساتل هم نشي په دې حالاتو کې، ځکه ګیا ورته نه ملاویږي. د ګرمۍ د بچ کېدو لپاره وسره پروګرام نشته.
نشتا نو په دې وجو باندې هم دا دلته چا سوداګان نه دي کړی.
دا چې بیپاریان او سوداګر د خلکو د دې ګلو ګرانو بیو او د مالونو او د سارو د نشوالي په اړه سوای نو د پیښور د غټو بندو یو سوداګر کامران خان وایي چې د ګیاګانو او بیا د سارو نور سیمونه راوستلو باندې ډیره خرچه کیږي. دې زیاتوي چې سخت کال د بارانونو او سیلابونو له وجې د ګیاګانو هم ډیر کمې دي نو ځکه ډیر خلکو د ګیاګانو له وجې هم ساروي نه دي ساتلي.
ساروي دا یو په ډبل دي کوم ساروي چې پروس کال په 1.5 لاکھ روپیه په 3 لاکھ روپیه باندې یو ساروي کم از کم د 1000 نه 1500 روپیه پورې دروازې خرچه کوي. کنه پنجاب نه چې یو ساروي راځي د 15 نواله ته د 21000 روپیه پورې ته خرچه راځي. هغه ساروي کته ته 12 سوه دلته ودرېږي 15 سوه نو هغه 15000 18000 خرچه نور کړی مزدورې له مغشتي لکه دا نن منډه دونه خرابو چلی ده چې اړو چا داسې خال خال ساروي خرچ له په خبر خو ډېر مشهور منډه ده او داسې سو خرچ پکې ونه شو.
د پاکستان د مرکزي هلال کمیټې چیرمن مولانا عبدالخبیر آزاد د جمعې په ماښام اعلان کړی چې د هیواد د بیلابیل سیمو څخه دوی ته د میاشتې لیدو شهادتونه راغلي دي او لوی اختر یې د جون په 12 یعنی د ګل په ورځ اعلان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې په قائد اعظم پوهنتون کې د پښتنو زده کوونکو سازمان پښتون کونسل پرون د یوې ادبي او کلتوري غونډې تابع کړې وه. د غونډې لومړۍ برخه مشاعره او دویمه برخه موسیقي وه چې تر شپې ناوخته دوام وکړ. د غونډې مشري پروفیسر عباسین یوسفزي وکړه چې د بیلابیلو سیمو شاعرانو پکې خپل شعرونه واورول. د موسیقي په برخه کې سندرغاړو راج مروت او اکرام گدون د مشهورو شاعرانو کلامونه وړاندې کړل. نو تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
خیبر پختونخوا کې پروس کال 8 چینکی په کومره کې واده شوی. د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا د تیر کال جاری شوی رپورت تر مخې د دغه جنکو عمرونه د 18 کالو کم وو او دغه شان 53 جنکو د پولیسو سره قانوني رپورټونه هم درج
کړل. درنو اوریدونکو بخنه غواړو کوم رپورت اعلان چې ما وکړ به تاسو لږه شیبه کې اورې خو ستا بل رپورت دی. د پاکستان د نورو صوبو پرتلا په خیبر پختونخوا کې د کم عمرې د ودونو دود زیات دی. دلته نجونې په ډیر کم عمر کې وده ته مجبورې کړل شي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي ډیری نجونې د ورونو پلار او د کورنۍ د نورو غړو د عزت پر ځای ساتلو لپاره په کم عمر کې وده ته غاړه ږدي. په خیبر پختونخوا کې بیا په ملکن ډیویژن کې د کم عمرې د ودونو تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راځي. د مشال راډیو خبریاله اسماګل په دې اړه رپورت لري.
خیبر پختونخوا کې په روز کال 8 چینکی په کم عمرې کې واده شوی. د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا د تیر کال جاری شوی رپورت تر مخې د دغه جنکو عمرونه د 18 کالو کم وو او دغه شان 53 جنکو د پولیسو سره قانوني رپورټونه هم درج کړي. خیبر پختونخوا کې د پولیسو لخوا راغلي د تیر کال دغه رپورت کې د خبره هم واضحه شوه چې د جبري ودونو ځپلې 14 ښځې او 11 کم عمره ماشومانې دارالامان ته لیږل شوي. هم په دې اړه د مردان چمتار سیمې تحصیل ممبرې او له بشري حقوقو فعالې زیب النساء مشال ریډیو ته ویل
سرزدې ماشومان نه جنکونه ته پوسو کما چې تاسو ولې داسې د کم عمره واده شولې تاسو سره خپل حق لپاره आवाज نه اوچت کړی نو ویلې چې څنګه ځکه سندي ویلې زمون کور مشران سړی دی زمون رور دی زمون پلار دی زمون غا نیک دی زمون تر دی دیو کینی او دیو فیصله کوي زمون غا غی په مخامخ سره شو ویلې.
د موجوده قانون چوکاټ چې د کال 1979 د کوم عمرې د ودونو د مخنیوي برتانوي دور قانون سره تړل شوی چې پکې د جنۍ لپاره د واده قانوني عمر 14 او د هلک 18 کاله ټاکل شوی او د خلاف ورزي کولو په صورت کې 1000 روپۍ جرمانه او 1 میاشت د قید سزا مقرر کړل شوی. ولې په یاد قانون کې په 2014 کال کې دا بدلون رسته د خلاف ورزي کوونکو لپاره سزا 500 روپۍ جرمانه او 6 میاشتې د بند وټاکل شوه. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارې مشر محمد اجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د کوم عمرې د ودونو د مخنیولو لپاره په مسوده کار سرته رسیدلې او کچر دغه قانون عملی کړل شو نو په صورت کې به تر ډېره حده په داسې قسمه پیښو کې کمی راشي.
دا ریسنٹلی میٹنگ شو دا والی سره موږ الریډي ڈرافت بل چې کوم دی په دې کې تیار کړی دی. دا بل سائلنٹ فیچرز دی خاص کر په دې کې ڈسکریمینیشن ریګارډینګ دا ایج هغه موږ 18 سال کا ځکه موږ انټرنیشنل کمیټمنټس هم دي فیمیل لپاره هم د مین لپاره هم. دریم پوائنٹ پکې دا چې یار اٹیسټډ این آئی سی باندې کار رجسٹر چې کوم دی هغه چیک کړي. دریم پوائنٹ پکې دا چې نه کار رجسٹر هم باؤنډ کو دا لپاره هم سزا پکې خودلی را کم سے کم 45,000 دا میکسیمم 3 لاکھس تھا کے کید وغیرہ ہم نے صحیح تھا اٹس اپ ٹو دا کورٹ. بل پوائنٹ بدے کے داؤج کے مجسٹریٹ فرسٹ کلاس سے کم دیا دے کے ٹیمپریری انجنکشن ہم ایشو پولش بل پکے داؤج گارڈینس پکی ہوئی یا مطلب سو پکے انوالو ارلی میرجز کے اگر 18 سال نہ کمی نو آگے تو پارم پکے سزا گانے دی مطلب دارے بدائے والے سر بیا پولیس سے کم دے بدے کے ایکشن ہم اغستی سی.
دا چې ولې د خیبر پختونخوا حکومتونه تر دې دمه د واده لپاره کم نه کم عمر 18 کاله ټاکلو کې بریالي شوي نه دي. د دغه پختنې په ځواب کې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په شمول ټول هیواد کې د کم عمرې ودونه یو لوی ټولنیز ستونزه ده او حکومت ته هم د واده لپاره قانوني عمر 18 کاله ټاکل یو چیلنج دی.
دس از ا ڈرافٹ فی الحال مو ڈپارٹمنٹ سوشل ویلفیئر نا مغو بھی انیشیٹ کئی چیدی کی چورا امینڈمنٹ سی او بیا بو مو ویٹنگ لرزی مو ڈپارٹمنٹ تا او بیا بو آن ورڈ کیبنیٹ او بیا کیبنیٹ نا بعد اسمبلی دبا پلیس کی گی اور اسمبلی کی ودی وانے ڈیبیٹ کی گی. بہرحال جی دی کے ڈیر کمپلیکیشنز دی پاس چیزیں مو سر کم قانون دن وائی کی اکلا دو بلوغت تور سی اس بلوغت پا قانون کی ڈیفائنڈ نہ دا کبھی ادا سے دے ریلیٹڈ سا کیسز رتلو نوغا کورٹ کیسز بر رتلو نوغا بیا ریفر کی دو میڈیکل ٹیم بدے باندھے جوڑے دل اگے بر دا ڈیسائڈ کولا چھ آیا دا پیو بر دا نہ دا اس جی مسائل نو خبر ڈیر زیادتی دی کوشچنس پا کی ڈیر زیادتی خو انشاءاللہ چھ متر راشی نو انشاءاللہ آگا با کہو اکارڈنگلی و بیا خو دل دا پروینشل اسمبلی آگے باندھے ڈیسیجن کئی.
دا یونیسف کال 2019 شمیرو کې راغلی چې د خیبر پختونخوا شانګله ضلع کې په دغه یو کال کې د جنکو د کوم عمرې د ودونو 8 پیښې ریکارډ شوي چې د هیواد د نورو صوبو پرتله د کوم عمرې د ودونو تر ټولو لوړ شمیره ده. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو اوس هم هغه رپورټ چې مخکې ما سری زولستا په اسلام آباد کې پښتون کونسل یو درنه مشاعره او د موسیقۍ محفل جوړ کړو زموږ خبریال راشد خټکل ته ورغلی او دا رپورټ یې راستول.
مدام بلوی دا رنګ دا ویل په پښتون پارک باچا په مختای خپل کې خپل وزیر په پښتون پارک خوبونه با آزاد وی هم تابع په پښتون پارک ټوټې ټوټې بکروت وی هر زنجیر په پښتون پارک لالونه دی غمی دی ملغلری قیمتی دی دا پیغلی دا ځوانان مودی جاگیر په پښتونخوا کې او کابل او کندهار سره تړلی په یو تار دی کابل او کندهار سره تړلی په یو تار دی دا کوټه پېښور دی او کدیر په پښتونخوا کې.
دا د پښتو ژبې شاعر عارف تبسم دی چې د اسلام آباد په قید اعظم پوهنتون کې په یوې ادبي او کلتوري غونډه کې د اوریدونکو د چکچکو په بدرګه کې خپل کلام وړاندې کوي. د غونډې تابعیا د پوهنتون د پښتنو زده کوونکو سازمان پښتون کونسل په 8 جون د ارت ساينسز ډپارټمنټ په تالار کې کړې وه. د غونډې لومړۍ برخه آزاده مشاعره وه او دویمه برخه یې موسیقي وه. د غونډې صدارت پروفیسر عباسین یوسفزی کولو. په غونډه کې د بېلابېلو سیمو شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړو. د پوهنتون زده کوونکو او استادانو هم په غونډه کې په لویه کچه ګډون وکړو او په خو شعرونو شاعرانو ته پریمانه داد ورکړو. په مشاعره کې احساس خټک دغه کتاب وړاندې کړه.
مینا او عزت غواړو، امن او پرمختګ غواړو، نه د خپل ځان مرګ غواړو او نه د بل چا مرګ غواړو. مونږ پښتانه یو، ملګرتیا په یو اصول کوو، وینه د شارګ ورکوو، وینه د شارګ غواړو.
د دې غونډې د ارزښت په هکله پروفیسر عباسین یوسفزی مشال رډیو ته وویل.
دا قسم غونډې کول چې دی دا د ظلمو ځوانانو د تربیت لپاره او د هغوی د اعلی ذهن د عکاسۍ لپاره ضروری دی. نو زه ګڼم چې د قائد اعظم یونیورسټۍ اسلام آباد زده کوونکو چې کومه غونډه را جوړه کړې ده دا یو ډیره تاریخي غونډه ده. ډیره موده پس په قائد اعظم یونیورسټۍ کې داسې غونډه کیږي او دې بچو ته زه ډېر درناوی لرم. د دې اثر هغوی ته دا ښایم چې انشاءالله تعالی تاسو بیا وګورئ چې په تاسو پسې به هر کال دا ظلمی راځي او وایي چې مونږ بیا نورې غونډې کوو. نو د دې غونډې ډېر خاص راتي د خپل تاریخ نه خبرېدل، د خپل ادب نه خبرېدل، دا د بیدارو او د ویښو قامونو نښه ده.
د مشاعرې نه پس د غونډې د موسیقۍ برخه پیل شوه چې سندرغاړو راج مروت او اکرام ګدون پکې د مشهورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره وړاندې کړل. د دې ادبي او کلتوري غونډې د موسیقۍ برخې تشپې ناوخته دوام وکړو. زیاترو ګډونوالو ویل چې په قیدزم پوهنتون کې د پښتنو زده کوونکو لپاره داسې ادبي او کلتوري غونډې ډېرې کمې را جوړېږي. دوی غوښتنه وکړه چې دا لړۍ باید پسې وغځول شي. په دې هکله د غونډې یو ګډونوال عبید خان مشال رډیو ته وویل،
دا پروګرام چې نن کوم ارګنایز شو د ډېر خوند کو، داسې پروګرامونه داسې ایونټس په کاریو په یونیورسيټي کې بده کې زموږ د پښتو د ادب ډېر غټ شاعران شخصیت راغلي، دا غوښنه مونږ ډېر سیس دغه وړ او ډېر سموتي واورېدو. نو داسې ایونټس په پوهنتونونو کې په کار دي چې خلک ته ډېر سیس دکی او ستیز دکی او مخ کې خپل کلو ته ووسی، خپل خارونه ته ووسی.
په غونډه کې راج مروت د نورو شاعرانو نه علاوه د غنی خان دغه مشهور کلام هم وړاندې کړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوسم د دې خبرونې روستې رپورت د خوست او پکتیا په ولایتونو کې تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونو زده کوونکي د خپل عملی زده کړو لپاره د وسایلو او نوې ټکنالوژي غوښتنه کوي. دوی وایي د تخنیک او کسبونو په زده کړو کې د وسایلو او ټکنالوژي اړتیا تر ټولو ډیره ده او لاغو یوازې په نظری زده کړو ماهر کاریګر نشي جوړېدای. بلوري ته د یادو تخنیکی او مسلکي ادارو چارواکي د ستونزې منی او وایي چې اړوندو ادارو ورسره د وسایلو او ټکنالوژۍ د برابرولو په برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. اوریدونکو، په دې اړه به رپورټ له خوست نه اورئ. زموږ همکار نجیب الله لوخیل دا رپورټ راستولې. له همدې رپورټ ختمېدو سره به د خبرونه هم ختم شي.
د خوست او پکتیا په میخانیکی او مسلکی انسټیټیوټونو کې سلګونه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي، خو دوی نه یوازې د عملی زده کړو لپاره د وسایلو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي، بلکې شته وسایل هم دومره پخواني او زاړه دي چې زده کړه ورباندې د اوسني بازار د اړتیاو ځواب ویونکي نه ده. د خوست میخانیکی انسټیټیوټ یو تن زده کوونکي شمس الله مشال رویته وویل،
نو ضرورتونه هم بلا ډېر ضرورتونه لرو، ځکه موږ د کمپیوټر ساینس نیټورک پنځې دو اپډیټ پنځې دو روزانه اپډیټ معلومات ته ضرورت لري. موږ چې دا کمپیوټر لیب ته ضرورت لرو، ځکه کمپیوټر لیب چې څومره موږ ته ضرورت ده عمره موږ محصلینو تعداد زیات ده. کمپیوټر لیب چې دا کمزور ده، موږ ته باید کمپیوټر لیب غني شي. او دویم دا چې موږ ټوله استادون قراردادي رسمي کې استادون نه لرو، ځکه موږ دپاره باید رسمي استادون ډېر شي.
د خوست میخانیکي انسټیټیوټ وشپته کال وړاندې د جرمنیانو په مالیه او تخنیکي همکارۍ جوړ شوی چې تر ډېره وسایل پخواني دي. ولې د څنګه لوري ولایت پکتیا تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ له فعالیت ډیر کلونه نه دي تیر شوی، خو بیا هم دا انسټیټیوټ هغه وسایل نه لري چې فارغان بیا په دې برخه کې د خار په وړاندې کېدونکو خدمتونو کې توپیر راولي. د پکتیا اوسیدونکو عبدالمالک وویل،
تجهیزات کم دي، نو کومک تلک تجهیزات برابر شي، الکترونیکی ماشینونه یې کړو، دلته د موټرو کار لګ درون د الکترونیکی ماشینونه یې کړو نه دلته.
په اوس وخت کې په ځانګړي ډول تخنیکی او مسلکي ښوونیزو مرکزونو کې د عملی زده کړو پر اړتیا د ټینګار لامل څه دی؟ او په دا ډول مرکزونو کې یوازې پر نظری زده کړو ډیر تمرکز ولې نیمګړی بلل کیږي؟ یو تن استاد سید احمد احمدی په اړه وایي،
دا چې د نظری زده کړو سره عملی زده کړې نه وي، د شاګرد آینده او د شاګرد تربیه کول د ورته ستونزمن کاری، او هغه بعضی موضوعات چې هغه تخنیکی موضوعات یغه په نظری بخش کړي هم په عمل کې چې خو ویني پر سراشنا کېږي.
بلوري ته د تخنیکی او مسلکي زده کړو د برخو مسؤلین بیا په عملی برخه کې زده کوونکو لپاره د اوسمهال وسایل شتون اړین ګڼي او زیاتوي چې دا نیمګړتیاوي اړوندو ادارو سره شریکی کړي دي. د خوست د تخنیکی او مسلکي زده کړو امر مولوي نجیولا احمد وویل،
باید مستنیو ماشین گری راکل سی اول اداری سره هم دغه خبر مو شریکه کړی دا او بیا ور سره شریکو سی دغه لا پرمختګ لپاره کوټلی ګامونه وای
په مسلکی انسټیټیوټونو کې زدکونکو لپاره د موټرو او ماشینونو د ترمیم برېښنا کمپیوټر ساينس اقتصاد ویټرنری کرنې نجاري او ځینو نورو اړینو برخو کې زدکړې ورکول کیږي یاد دی چې په ورستیو کلونو کې د کاري فرصتونو د کمښت له کبله ډېر شمېر ځوانانو په تخنیکی او مسلکی ادارو کې زدکړو او د کسبونو حاصلولو ته مخه